میزبان شماست. خوش آمدین رضوان.
ډیر زیات مننه سید سمیا باس. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوری چې د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دورسنۍ غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې دوام ورکوي. تا هم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو سند یا موافقه د افغان حکومت لخوا تر اوسه نه ده تصویب شوې. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار وای اسلام آباد تیار دی چې پراتون کوونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوی ماموریت پیل کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتی ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهي د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناټو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همداراز ویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود، د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناټو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان په خوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د په افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګنده کړه. ویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاحکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی ویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي پلان نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤل اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسی سیال ته ویلي مسکو باید د اوکراین د اوربند په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د ناټو اعلی سرقومندان د پنجشنبې په ورځ ویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوسکی دا خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقونو د 2014 کال دا رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وکړه.
regardless of the outcome of the Iran
tower. د ایران پر اتمی لانجې د خبرو پایلو ته لکتو پرته موږ په ایران کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکو. که د اتمی موافقه په نتیجه کې بندیزونه لری شول د بشري حقوقو بندیزونه به په خپل حال پاتې وي.
Human rights related sanctions will remain in place.
د همدار ازویل واشنگتن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقوقو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدل. د امریکا مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو له اور سره لوبې کوي. مرستیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل د اټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیرولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړي دي. ښاغلي ورک ویل روسیه د منس واټنه اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنیایي مسلمان قومندان نصیر اوریتس به بوسنیا هرزګوینې ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیسا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په غوښتنه په سویس کې ونیول شو. دا بوسنیا د عدلي وزارت هم د ملکیانو پر ضد د جنگي جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوي ریپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2014 کال د هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په ریپورت کې چې پرون خپور شو د امنیتي ځواکونو له لورې د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې غندل شوي او ویل شوي دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمې پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوي دي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری چی په اف ام سل اشاره 15 په کابل او ټول لوی خارونه کې په واضح ډول اوریدل شي. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دورځنې غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به ملکی حضور ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ګډون کړی او پر طالبانو یې بیا غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
از یک طریق دایلوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال میشن به یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لوري تر اوسه نه ده تصویب شوې. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دي د اروپایي ټولنې له تور لیست وایستل شي. د هوایي شرکتونو او د هوایي چلن کارپوهان وایي دا ښه اقدام ده.
د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره د اقدام وکړي تر څو د لاره هوارې څو دی وکولی شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
په کابل کې د قران پاک د پسرلی په نوم د لسورزنی نندرتون پړه په همدې خبرونه کې ریپورت اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی او زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دورځنې غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته دغلته دوام ورکړي. د ناټو جنگي ماموریت د تیر کال د ډسمبر په 1 پای ته ورسید او د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونه روزي او سلامشورې ورکوي. د ناټو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او د ناټو پر روان ماموریت هم غور بحث وشو. اسمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ وکوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید
وکړ.
افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې. زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د دا هم وویل چې ناتو او متحدان به یې له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی. د ناتو سرمنشي دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې د پریکړې د یادونې ترڅنګ چې ویلي وو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به د افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ وکړي وویل موږ د دې لپاره چې د افغانستان امنیتي ادارې لا پیاوړي کړو د ملکي حضور په اړه د خپلې ژمنې بیا پخلی کوو.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړه چې په افغانستان کې د اوسني په ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب وویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا، په مالي مرستو کې انعطاف، تر 2010 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالي مرسته او تر 2010 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنې وې. معصوم ستانکزي پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. عصمت ساروان پړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپل غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنځشنبه په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناتو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنگي فصل ارزوي او بیا به همدې مسالې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزي په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله. ویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنوی ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروری وباله. ویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنوی قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناتو سرمنشي او همدارز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوی بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتله ښه عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2010 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل. ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روانو تحولاتو په خاص توګه د افغانستان په شمال کې د یو والی او د غراز د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ د اتحاد په اړه مقاله خپره کړې ده. اجمل اندې جزئیات وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والي په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. ورځپاڼه په بروکسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي ګرام سمټ له خولې وایي که چیرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمنځ سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورځپاڼه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غنی ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړې. خواتا محمد نور چې د پخواني ولسمشر لخوا د بلخ والي ټاکل شوی او تر اوسه هم په همدې دنده پاتې دی د ولسمشر غنی یو سرسخت مخالف ګڼل کېږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېچ پر مهال یې د موازي حکومت د اعلانولو ګواښ کړی و. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره یې خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورځپاڼې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري او تا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونې هیومن رایټس واچ بیا په یوه لیکنه کې د ماشومانو سره د زور زیاتي او بد چلند مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې له تنکیو ځوانانو سره ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر له خپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونې په وینا د سوریه او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډېر د تنکی ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو په لیکو کې د استخدامولو پر ښوونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغېزو له ویرې له خپل هیواد څخه کډې تړي او یا هم په ایران کې یو شمېر ماشومان او تنکی ځوانان د چارواکو د ناسم چلند له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغه کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وخته وو. په دوی کې یو څلوېښت تنه د افغانستان او سوریې وو او څلېرویشت تنه پکې داسې وو چې عمرونه یې له پنځلس کلنۍ تر ولس کلنۍ پورې وو. خبرونه وایي په دوی کې څوارلس افغان ماشومان وو چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر افغانان له ایران څخه ترکیې ته په غیر قانوني توګه د اوښتلو لپاره اړ کېږي چې له دولسو څخه تر څوارلس ساعتونو پورې پلی خطرناکه لاره ووهي او د دوی د سفر بله ستونزمنه لاره په وړو کښتیو کې تیرېدل بلل شوي. خبرونه ټینګار کړی چې د سوریې او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ګډون مخنیوی وکړي او همدارنګه باید د ماشومانو حقونه تامین کړي. د بشري حقوقو د څار دې ډلې له ایران څخه غوښتي څو افغان ماشومانو ته په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړي او په ماشومانو د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د ځورونې مخه ونیسي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جک پوډ چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لوري لا نه ده تصویب شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري دا خبره پرون د خپل هیواد د مشرانو جرګې په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت له لوري نه ده تصویب شوې. شاغلی چودري چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې تایید کړې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوې خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوې نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمېر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده خو پر هغې اعتراض کوونکو اصرار کوو چې د دو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایي شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبرې وکړي. علومی به له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتیدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم مشغلیږي. د غراز ویل شوی چې شاغلی علومی به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی خاص پیغام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسی جرګې له انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاوه چې دا برید د بلال په نوم د آی اس آی و مامور په پېښور کې تنظیم کړی و. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلند مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وایستل شي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي شرکتونو د الوتکو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې پیل شوي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلند مستقل اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال معروف سکندری د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایي شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند له مستقل ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او هیله ده چې د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې لامله چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند د ادارې پورې تړلې او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپل ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اوارې شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د سارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامله کړې ده. په دې هکله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقله ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنجشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندې شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. په کابل کې د قران پاک د پسرلی په نوم لسرزنې نندرتون پرانستل شو چې عام خلکو ته پکې د قرات اوریدلو مطالعه او زده کړو زمينه برابرېږي. د نندرتون جوړونکي وایي د دې لارې خلک اسلامي ورورولۍ ته رابولي او هیله لري چې خلک د روشي له معنوياتو ښه استفاده وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران هم د نندرتون ته ورغلی او په اړه ریپورت لري.
د روژې د مبارکې میاشتې د نورو فضیلتونو ترڅنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډېره مسلمانان سره راټولېږي، په ګډه د تراوی لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتي. په کابل کې د روژې په مبارکه میاشت کې سکل یو ځل بیا داسې نندارتون پرانستل شو چې تر ډېره عام خلک په ډله ییزه توګه ترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنګارنګ نسخې ګوري، تلاوت کوي، د اسلام په احکامو بحث کیږي او لیدونکو ته د خوښې وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلي په نامه د پروژه نندرتون جوړونکی عباس حسنزاده د پنځشنبه پر ورځ د یاد نندرتون د نور اړخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
فضایی که در اینجا ایجاد کردیم ما افراطیت را تعریف کردیم،
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی مونږ افراطیت هم پکې تعریف کړی. په همدې ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قرآن مجید له نظره مطرح کیږي. په همدې توګه د روژې میاشتې معنوي فضلتونه بیانیږي او د قرآن آیتونه تلاوتیږي چې کورنیو ته ځانګړی معنوي اغیز ورکوي. نوموړی وایي د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ایران سفارت د فرنګي اتشي په مرسته هر کال ورته داسې نندرتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي. د نندرتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندرتون ته ورشي. د کابل ښار څو اوسیدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل، په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبریږي، په لاس لیکلي نسخې ګوري او په نندرتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي.
د
دې نندرتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي. په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي، د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي، مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندرتون نه ډیر شي. د عزت الله ذاکر زاده په نوم بل کس وایي، هر کال د قرآن د پسرلي له نندرتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځای اخلي. هر کال دلته د نندرتون لپاره راځم، دا ډیر ښه کار دی. موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نورو موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی. که څه هم د داسې غونډو او نندرتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي، خو ډېر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کېږي. بلخوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندرتون جوړونکي وایي، دا په هېواد کې غټ دیني او فرهنګي نندرتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په نوې رپورت کې ویلي چې د اسلامي دولت په نام وسلوال اوس مهال د منځنی آسیا له هیوادونو سره علاقمندي نه لري. په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خبرو شوو رپورټونو د منځنۍ آسیا په هیوادونو او په روسیه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو آیا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې لورې په تهدید کې مبالغه شوې؟ د افراطي وسلوالو دا ډله تر کومه حده منځنۍ آسیا ته خطر پېښوي؟ په دې اړه جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې اورو.
د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وایي، د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري. سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیات ورته اعلان کړ، خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي. د پولند د څېړنیز مرکز رپورت د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ آسیا کې د خپلو پښو ټینګولو هڅې کوي. د مرکزي آسیا حکومتونه هم له دې امله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي. سږ کال په افغانستان کې چې د مرکزي آسیا د لشته لږه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري، د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. خو آیا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ آسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوې؟ د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې. د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاکار شیرعلي خیرالایوف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمې ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي. خو د پولند د نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ وایي کچېری په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزایر کې د دې ډلې مبارزه او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سينو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لري پاتې کیږي. خو څارونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت حتی که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي د سیمې امنیت متاثره کولی شي. د بورانونو په نړیواله ډله کې د منځنۍ آسیا د چارو مسؤل وایي کچېرې اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ډېر ځای ونیسي، د منځنۍ آسیا دولتونو ته به یو خبرداری وي. د دې څېړونکو په باور کې چې په افغانستان کې د داعش نفوس ټینګ سي، د منځنۍ اسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي، او دا به د دواړو هیوادو کورنۍ امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور له پراختیا اندېښنه څرګنده کړي، ویلي چې دې خطر ته باید ډله ییز ځواب ورکړ سي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او په خپله روسیه دي، په ګډه د دې خطر په وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورټ وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کیږي.
و امریدل چې یو څېړنیز رپورت وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش اوس مهال له منځنۍ اسیا سره کومه خاصه علاقه مندي نه لري. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ډرامو نوې لړۍ اوریدل شیخ اوس پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وی اسلام آباد چمتو دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بریښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې، خو نوموړي ویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تیره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د دې هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یو نوي ریپورت کې واشنگتن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازا کریمه
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلې کا، کېدې شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
راځه ګل محمد، په ښه وخت کې راغلی. دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، اما غدا برکلی کسان چې مونیول هغه وو؟
هو هو هغه وی وو.
نو نسیم کمبه خو په ناقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم په وهلو ټکولو لبخو غورځو.
هغه کسان چې سهرې محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کیږي، خپل جزا به هرومره ګوري.
دلاور خان څنګه؟ اما خو نسیم باندې د غلطه په وهلې و چې خلک دومره وه.
ګل محمد، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته. خود دلاور خان طالبی چې نسیم ډیر جوبل شوی نه دی، ته دا څنګه وګوره؟
ما خدا خلق د خپل کلی شاوخوا ته بيخي نه ولیدلې، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمد، دا یوازې غلا نه و، ته د نثار احمد او شاغا د زمکی او پیسو په لانجه کې خرچ شوی.
څنګه پونشوم؟
هغه کسانو په خپل احضاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګری دي، او رښتیا استاد دوکان د غلا کول لپاره هم هغه شاغا ورته ویلی.
شاغا ولی هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خو شاغا بندي و، هغه پر شوت چې گیر شوی و.
هو هو بندی خو اوس هم دی د هماغه زندان نه خپل کار کړی هغه هم د نثار په خاطر
څرنوال صاحب دا څنګه خبره ده دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهي
ګل ماما ده نثار احمد ته په سوداګری پیسې درکړې وي او کنه
هو هو دا خبره تاسو ته چا وکړه
هماغه غلو او شاغه په خپل اقرار وکړو ویلې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي ځکه
سرنوال صاحب نو اوس چې اصلي غله پیدا شول از ما مال به بیرته راکي
ګل ماما ده چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي قیام الدین خانه قیام الدین لکه چې وای نه ورید مجبور یم چې پسې خپله ورشم
زه به هم ولاړ شم خو اوس لاره رانه ورکه شوه ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي
حالا زر شالو کانو بیرو که نوینه چه مافام را نگدی دی
کسای بیرو با اوکو خونن مخه دیر کار وکه
مجبور تا مویا چه غختلایی
احمد لخاورو نخود تیگو پویستلو که خطا کرده مگر نپویگم چه ده تلاشه نه ده بار پوتی رولو که سنگه
استازه ده خطا تم معلومه ده چه ده قاچاقو پوتی رولو که پا ما پسی تو کسی رسیده
اوه الوکانو طول پر چی تاسو همه لیزان نه پچ که سمده سمده پچ که
همه استازه چه خبره و
مغا گیگه چه که سرونه چه اوز با میده دکمان در توپک کار که
خوایی سرونه با تیت کن ده قاچاق پا کار که چیر ده سر لولیشته استازه سنگه او کو بس ببی کار با شروع کنو
نه نه یواشی با صبرو که بیا شروع کنو
اگه چه تاقیب کره هی دز ما دا ورخطایی او بیره تا گوره او دیدوی دا جنجالی کارونه تا گوره نوالی پتیه گئی ما دا که نوایم هم باید بیوایم غلا که پک کاره و نونم بای غلا نو پتی دل خود غلو کار ده
پاسی علو کانو پولیس لارال
راجکس
خواستاید حالا اینو رازی لگ زر زر شی هم دا پاتی کارونم پای تا ورسوی بیازی نو خپل اسمتو تا
سمده احمده تراسا ستا کلنگ خده دا غتیگه رتو باسا
او رکتی ازو همزم علو کانو چی تیارشوا
او احمده تراسا پچلگیه
تصبر وای دا تراش او گره چی دا چنگه تیگه دا
اوه دا څومره رڼا کوي ته صبر چې زه استاد ته غکم هغه به پیژني استاذ
او استاذ هم لکه چې لاړ
هو لاړ ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کیږي زه به اوس غم درته وخورم
دا څه پکې وي په دې الو ژوي
هو تر ازه دې خو چې دې اړخ ته ورته کیږي بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو
هغه نور کارګران څه شول
د استاد خبره هغوی خپلو سمتو ته ننوتل لا دا ولې نه سمیږي زه ښه شو راځه دې خوا
مګه وایي دا څه کوې ته والکه داسې به نه وي ګوره
ته پرېږده ته
نظم بسیرونو او شوایدو پاساس قضیه روخانه سوا
قاضی صاحب و ما خو نسیم سره هیچ کمه دشمنی ندرلوده اسیمه دخلی وطه چه غلمه غده
دلاور خانه دیدی خبرو وقت وستیر شوایده دی محکمه وقت مزایی کوا
نه قاضی صاحب ما خو ده نورو پشان نسیم و حل و تکاولم نده ده سنگ قانون ده
قانونم تا تا دی نسیم دی و حل و جزا ندر کبی خوستام دا یوه خبره د دې لامل شوی چې د کلی خلک نسیم وای مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعات کړئ د ټولو دلایل او شواهد له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام احمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامه مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوی، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقره په اساس تاسې هر یو په شپږ شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم، د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په شپږ زره افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
معلم
صاحب ښه کار دې ونه کړ، تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کړ.
زه څه کارایم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لګو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نهی ما دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکه وی نه منله.
چې ابرا ور نه کړه هغه خپل کار دی.
زما همدا وایم. ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا، چې قصد دې واخیست او که د ځان قصد ته برابر کړه.
نهی ما که قصد ګڼی که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به په گیر راشي. ها خیر.
ناسیما ناسیما، تا ته لکه چې حرامه ژوند خوند نه درکوي. والکه دې رنګ ته دې وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماله. نه و نه شو، دا اسلامی خو نه پرېږدم. پلار زما سره په ناحقه دښمني وکړه.
ناسیما دا کارونه تا سره نه ښایي، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په
څه. ناسیما اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه نجلۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیما، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښود نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
ناسیما په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیوانۍ شوې؟
او زه لیوانۍ شوم؟ لیوانۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته وایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې وینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې.
زما د وینه په کار نه ده. که ملا را سره تړې نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما په دې کار سره ځان خرابوي. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه را ته معلومه ده، لټوم د اسلامی.
چیرته به ولټوې؟ هغه له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به څنګه پیدا کړې؟
بلې السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسې د ماښام تر اوو بجو یو په بل پسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. نن جمعه ده او د جمعې په مبارکه ورځ بېل عموم دا وخت د یو کلي زرغږونو ډرامې له منځه د ځوانانو، ښځو او کورنیو په حقوقي او ټولنیزو نورو ځینو موضوعاتو بحث لرو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د اسلم او نسیم ترمنځ اختلاف پیدا شوی او خلک فکر کوي چې دې اختلاف د کوژدو له جوړېدو منشا اخیستي. نو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې آیا جبري ودونه د دوه یا څو کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او که نه. تاسو اوریدونکو مننه چې ډیرو په غږ ثبتوونکي ماشین کې راته ځوابونه پرېښي وو او ډیر دا نظرونه داسې وو چې هو د اختلاف سبب ګرځي. خو دا چې څنګه اولې د میرمن د ادبي بهیر د غړي او ښځینه فعالې پاکیزه ارزو سره پرې بحث کوو. زه یوسف زدران یم او عبیدالله عبید را سره په تخنیک کې همکار دی. اغلې ارزو ستړي مشي، خپرونې ته بخیر راغلی.
مننه زدران صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني، خیر اوسې. بلې اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې هم بیانوو او په خپرونه کې د دوی نظر ناخلو نو زمنګ سره د اړیکو شمیرې دي 0999203540 بل شمیره 0998225 ستاسو د اړیکو منتظر اغلی پاکیزه ارزو داونه سوال په اړه ستاسو نظر اخلو چې شاید تاسو د ژوندۍ داسې پیښې هم لیدلې وي آیا جبري کوژدې او ودونه د کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي
بله و څنګه چې دغه ټولنه سنتي ده او دلته د ډیر ناوړه دودونه دي او د دغو ټولو ناوړه دودونو کې زما په نظر چې په لومړي کتار کې چې راځي هغه یو هم د جبري ودونه دي چې دا جبري ودونه نه یوازې د کورنیو د دښمنۍ او خوابدۍ سبب ګرځي دا د دوو انسانانو د دوو ځوانانو چې هم پیغله یې هم ځوانې د هغو د ځوان د ابدي ژوند یعنې د هغو د ژوند د تباهي سبب ګرځي نو جبري واده چې کله په دوو کورنیو کې وشي یقینا چې هلته هغه دوه ځوانان چې کله په دې رشته باندې دی تلړ کیږي دوی په خپلو منځونو کې خوښ نه وي دوی د یعنې هغه د دوی هغه زوجي ژوند چې وي هغه د ګډ ژوند چې وي هغه له ستونزو سره مخامخ وي او همدغه ستونزې بالاخره کورنۍ ته مطرح کیږي او کورنۍ هر یوه کورنۍ کوشش کوي چې د خپل زوی یا بل جانب کورنۍ د خپل د لور د حق دفاع وکړي او په دې کې دوی سره اخته کیږي یعنی دغه اختلاف نظرون ستونزې بالاخره په اختلافاتو او بالاخره په ډیرو کړکیچونو بدلیږي
بالاخره د کورنۍ ترمنځ تاسو په څه ډول اختلافات پیدا کیږي
ګورې کله چې وینجلې په زور کوم کورته واده شي نو هلته د انجلې ژوند چې وي هغه ښه نه وي هغه سره ښه سلوک نه کوي یا هم هغه تر ټولو مهمه چې د ژوند ملګری له هغه سره ښه سلوک نه کوي همدغه مسله کله چې خپل لور بیرته په پلار کور ته راځي کوي نو هغه هم د خپل لور د حق څخه دفاع کوي او دغه څه شي کوي چې هغه کورنۍ به یادې ته اړ کیږي چې خپل لور بیرته خپل کور ته راولي او یعنی کور ته چې کله راولي نو دا د دې باعث کیږي چې بل کورنۍ ورته چې نه دا لور بیرته مونږ ته راوس پرې پستا د زموږ ګور ده نو غي به ور کوینه او تر ټولو لوی مشکل چې رامنځته کیږي هم دغه د کورنۍ په منځ کې دغه اختلافات چې وي د دوی دواړو په منځ کې هغه ستونزې چې وي هغه په یعنی په ډېر سخت دښمنۍ یا په دغه باندې اوړي ځکه چې هغه کورنۍ به خپل لور نه ور کوي ورته چې تاسو د حفاظت نشي کولای دی ته هغه ژوند نشي ور کولای چې دای غواړي او غي به ورته وایي چې دا زموږ مال شو یا زموږ امانت یا د د افغاني دودونو په حساب تاسو موږ ننګو ناموس دی او غي به ترینه تیریږي نه بل اخر هم دغه ستونزې د دوی د دشمنی باعث کیږي او د دې تاسو به شاهدان یاست او ما خپل هم لیدل دي چې دا ستونزې بل اخر وژنه تر رسیدي او د یو دایمي دښمنی سبب ګرځي
او ام دې موضوع باندې بیا هم پاتې کې غوړیدم کوم زموږ سره اړیکې نیسي د دوی نظرونه او د پښتنې اخلو مهرباني لمړی اوریدم کی په طرف سو تاسو نوم کوم زنه مړی کني ولي نو کله
هم د المل وراته کې دا ولا سوال ته ځو تاسو
باندھے مشکل تخنیکی خیر مہربانی تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړی کنی ولی بله د رادیو غږ مو بند کړئ مہربانی د ټلیفون لاله رس موږ سره خبرې وکړئ
الو
بله او تاسو غږ اورو
السلام علیکم
و علیکم السلام مہربانی بله دا اوریدونکو خبرې نه کوي البته زموږ سره پلان کې د بل اوریدونکو په طرف زو مننه ستاسو انتظار نه اغلی پاکیزه مهرباني تاسو اړیکې زموږ سره وصل دی خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه اړیکې نیولې ازادي رادیو ده او د جبري ودونو په موضوعاتو خبرې کوونن
بجا السلام علیکم
و علیکم السلام بخیر راغلې څنګه
ښه
خیر یا خیر مهرباني مننه نومو
نوم سعادت زابل ولایت
سادات سے بخیر راغ لئے میرا بانی سب ویل خوڑے
ولا دا ویل خنور شکم دا سنجی دیر چشوی ازک سیدات دا غدا چی مخ مړي پکښې کښې راشي، دشمني پکښې کښې راشي، ډېرې کیسې پکښې راځي. نو دا رښتیا هم واقعت یو دغه ده.
نو د حل لار څه ده؟ بالاخره څه باید وشي سعادت صاحب؟
د حل لار نو باید وایم دا نجلۍ ته پوښتنه وشي چې مقصد دوستي دغه ورسره کېږي، او دغه څه هم پوښتنه وشي، د هلک څه هم پوښتنه وشي، نو
او سعادت صاحب په دې اړه مونږ پخوا هم خپرونې درلودلې. ستاسو په نظر ټولنه څومره آماده ده چې دا اصل مراد کړي؟
ولا اوس خو انشاءالله فکر کوو ټولنه آماده ده. بتا دغه ته ډېر دا وجې ودونه دغه چې کېږي هم اوس په پوښتنه باندې په خوښه باندې کېږي، خو یو نیم ځای
سعادت صاحب په دې اړه چې هو مشکلات ایجادوي، مونږ ته په غږیز سیستم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته کوم پیغامونه راغلي وو. البته اوریدونکو دلته ژوندي تلیفون نه مخلو. خیر، ستاسو نظر نه کومه پوښتنه نه لري. د بل اوریدونکو په طرف ځو چې د کوم ولایت څخه زموږ سره اړیکه نیولې. بلې مهرباني. بلې زموږ سره هم اړیکه وصل ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
د خاص لوګان ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. دا جبري وطنه خو چې دی دا په ټولنه کښې تشدد راولي، او دغه ستاسو شروع بعد خو کورنۍ کښې جنجال پیدا کېږي. خاوند نر خاوند نه دی، ښځه خاوند هغه بس بالا دغه کوي، تشدد په سره پیدا کېږي، ډېر
تکلیف پټولنه. او یو بل موضوع کدا سوال زستاسو نو کوم چې یوې کورنۍ ته څو رښتې زی، اما یو کورنۍ ته بل اخر هغه ورکول کیږي، هغه جینۍ یا هلک ته یو څوک نامزدیږي، اما د ځینې کورنۍ چې ورغلي وي هغوی ته د هغوی تر منځ بیا اختلاف جوړیږي. دا موضوع هم تاسو در کړی ده دشته؟ ولې د هغوی تر منځ باید اختلاف جوړ شي ستاسو؟
جنین سره دغه نه کېږي، بس واده شي بیا د لک نه وي خوښه یا د جنین نه وي خوښه، معنا خو دغه د دغه
خیر اوسې. مهرباني، مننه ستاسو نظرو اغلی پاکیزه ارزو. د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو نظرونه و. همدا سوال ستاسو نه کوم، یوې کورنۍ ته څو رښتې ځي، بالاخره یوې کورنۍ ته هغه جینۍ ورکول کېږي، هغه څو رښتې چې ورغلې وي د هغوی تر منځ هم اختلاف جوړیږي. مونږ ډرامه کښې هم د دې پېښ شاهد و. ولې د دوی تر منځ
ګوري؟ لکه څنګه چې ډرامه کې هم وویل شو، خامخا دغه واده چې ده دا یو فردي خواهش ده، یا له دیني لحاظه او د مدني حقونو له هر انسان حق لري چې دا خپل حق لاسته راوړي. زیاتره خو چون ما مخکې هم وویل چې ټولنه سنتي ده، ښایي انجونې په دې معامله کې ډېر جرأت ونه کړای شي، خپلو کورنیو کې ونه وایي چې فرضاً زما چېرته خوښه ده یا دلته مې مه ورکوئ یا داسې مسئلې راپورته شي. خو ځوانان که په ښارونو کې دي او که په اطرافو کې دي، د دې حق څخه دوی برخمن تر یو حده پورې چې زه خپل وینم. کله چې یو ځوان مثلا کور کې وایي چې د فلان کیلور ماته وکړي، یا هغه زه غواړم هغې سره کوژده وکړم، یا هغې ته بار بار رویباري ور ولېږي، نو هغه کورنۍ مثلا دوی سره خوښه نه وي او نه ورکوي، یا هغه هلک فرضاً ویلي وي چې زه فلان کې د فلان کیلور کوم، که نه دا مسله یو څه نه وه، له کور نه بهر راوځي کلي ته. او کله چې هغه کورنۍ هغه سره اختلاف ولري او دا خپله لور هغه کورنۍ ته ورنه کړي، هغو سره به هم دلایل. کله چې دا نجلۍ بل څوک په رویباري وکړي او هغه نجلۍ بل کور ته لاړه شي، او هغه خاوند چې له دغو موضوعاتو خبر شي، بیا بالاخره دلته شکونه رامنځته کېږي، او دا ورته ویل کېږي چې د فلانکي زوی مثلا تا ته ولې بار بار رویباري راوسته، یا ولې ور نه کړې، یا ستاسو په تر منځ کې څه وو. که دې منځ کې نجلۍ هر څومره بې ګناه هم وي او له دې موضوع څخه بې طرفه هم وي، بیا هم د هغې ژوند له ستونزو سره مخامخ کېږي. او همدغه لامل دی چې دغه د خوابدي یا دښمني نه یوازې د هغو دوو کورنۍ تر منځ چې نه ده ورکړه رامنځته کېږي، درېیمه کورنۍ هم په دې کښې اخته کېږي، او درېیمه کورنۍ، او بالاخره څو کورنۍ په دې کښې اخته کېږي، چې یعنې دغه یو موضوع څو کورنیو ته مراجع کېږي، او بالاخره ګڼې ستونزې رامنځته کېږي. نو یو علت یې همدغه هم ده چې اکثره ما خپله هم لیدلی دي، یو ځوان زیاتره د یوې نجلۍ رویبار وي، او هغه چې ور نه کړي، نو هغه چې بل چېرته واده شي، بیا د هغې نجلۍ څخه ډېر زیات پوښتنې مطرح کېږي، او دا ورته کېږي چې ولې څه دلیل وو. نو زه فکر فکر کوم چې یو علت د کورنۍ ترمنځ د اختلافات همدا واغه کورنۍ چې لوري نه ورته ورکړي، یعنی بار بار خاصګاری ترې نه کړي، هغه د هغه کورنۍ د انجلۍ د کورنۍ څخه خوابدي کوي چې موږ هم د انجلۍ را نه کړو، د فلانکي زوی ته مور کړه. نو د دې په خپلو منځونو کې هم روابط خرابېږي، او دا چې دوی هغه رفتار مات سره پرېږدي، ځکه چې لور ورته ور نه کړي، بیا نو دا ګیله ترې نه کوي چې ماته د لور را نه کړه، او بیا هغه سره بالکل هغه رفتار مات هغه خیشي چې په خپلو منځو کې لري هغه سره پرېږدي.
او په همدې اړه بیا هم ستاسو سره خبرې کوو چې ولې باید داسې وشي. یو اوریدونکی زمونږ همیشنی اوریدونکی دی، توخی زمونږ سره بیا اړیکه نیولې له زابل ولایت څخه، د هغوی نظر هم په دې خپرونه کې شامله او که سوال لري سوال یې اخلو. ښاغلی توخی، ډېر په خیر راغلی زمونږ خپرونې ته، ستړي مشي. وعلیکم السلام توخی صاحب، ډیر په خیر راغلی، همیش مو اړیکه نیولې، مهرباني، بیا درته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی هر وخت، مهرباني. مهرباني چې ژوندۍ مثال مو له خپل سیمو وړاندې کوو. بالاخره یو پوښتنه، یو بل اوریدونکی هم اخلو بیا ستاسو په طرف. مهرباني، ستاسو نوم کوم؟ زینم اړیکه نیولې. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نو مو وای مهرباني لږ سر خبرې وکې.
میرویس بیدار اند هلمند نه اړیکه نیول.
او بخیر راغله میرویس جان، مهرباني.
از موږ نظر دا غدی چې دا کې زړه نظر، او بل خصوص په پښتنو په سیمه کې دا بد دوستي یا بدبختانه کیږي، دا ولا ملي د بې سوادي بولم.
او بې سوادي،
بله. او داسې لکه دا مخکې ورور چې اوس نظر خپور کوي چې زموږ په منطقه کې داسې پېښه شوې ده، ډېر د پښتنو په سیمه کې داسې پېښې شوي دي، او بیا جنجالونه بدبختانه مشکلات، بیا یو دوه خاینه خسته سره مړ کې پر دغو باندې چې روغ یې ښکاره کړي، بیا ناروغ ورواده کې د کلي نجلۍ پر پوره او سر یې ښکاره کړي.
تاسو د هلمند ولایت اړیکه نیولې، هلته داسې کومه ژوندۍ مثال موږ ته راکوئ شي له غزې، داسې یوه مهمه مشهوره پېښه؟
بله صاحب، وو په هلمند کې همدا پېښه شوله چې یوه ښځه یې ورته ښکاره کړې وه، هغه چې واده کړل لکه دا بل وچ اوس هغه نظر خپور کړي، هغه چې واده کړ هغوی چې ویل باندې لنده وه او په پښه باندې شله وه، نو چې بیا هغو واده کړل، هغه چې کوم کس چې دوی په مرکه استولی وو، هغه ښځې زنانه څه روپۍ ورکړې وې، دوی نه وایي چې په سترګو رنده ده یا داسې داسې دي. دوستي اوس ولا کار د اوسو چې را واده یې کړه، هغه همداسې وتل، دا اوس بدبختانه په یو شل مصیبت سره اخته دي.
مهرباني، خیر اوسې میرویس. د هلمند نه تاسو اړیکه نیولې وه، او د هغې سه هم یو مثال. اغلې ارزو، تاسو د اوریدونکو مثالونه مو اوریدل، دا د همدې مسلې یو بل اړخ څرګندوي. مهرباني.
او لکه څنګه چې اوریدونکو وویل، دا مسله نه تنها په کلیوالو سیمو کې مطرح ده چې ښکاروي یو څوک او بیا ودیږي بل څوک، دا په ښارونو کې هم دا مشکلات شته. اکثره کورنۍ عکسونه چې کله لږ زره قیدګري وي، او هغه د لیدنې د ځوانانو ترمنځ او د پیغلو ترمنځ لیدنې کتنې مسایل نه وي، هغې د عکسونو تبادله سره کوي. او اکثره ما داسې لیدلی دي، مخصوصا په هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي، په بهر هیوادونو کې اوسیږي، عکسونه د یو ځوان راوړي یا عکسونه دی وی پیغلی راوړي او په شب پسې پرده بل څوک وي. یعنی دا مشکل نه تنها چې په کلیوالو سیمو کې ده، دا په ښاریاتو کې هم دا موضوع ده، او دا په خپله یو ډیر لوی فکر کوم ډیر لوی فساد ده، ډیر لوی ظلم دی، ډیر لوی جبر دی، هم د خپل دین په خلاف، هم د خپل انساني حقونو په خلاف باندې. د واده مسله هیڅ داسې د شرم مسله نه ده چې په کې یو ځوان یا یوه پیغله مشرم وکړي چې زه والا دې مسله کې نه غواړم چې وغږېږم. هغې چې کله دا تصمیم نیسي په ژوند کې چې زه واده کوم او د خپلې کورنۍ سره رضایت څرګندوي، نو دوی په زغرده باندې حق لري چې خپل حق څرګند کړي، ووایي. دا حق دوی د اسلام دوی ته ورکړی دی، زموږ دین دی. او کله چې موږ خپل دین ته ډیر پابند یو، خپل دین پالو، الحمدلله مسلمانان یو، نو د دین کې د واده په معاملې کې هیڅ نه وجبر نه ځوان لپاره نه د پیغله لپاره.
مهرباني یو اوردون کې بي سوادي ته اشاره وکړه، کوم موضوعات شریک دي په دې موضوع کپلند ټوک کراته وي؟
د بي سوادي عامل خو تر ټولو زیات مشکل ستاسو بي سوادي عامل ده، د خلکو ناپوهي ده، له دین څخه ناخبري ده، له نورو ټولنیزو مدني قانونو څخه ناخبري ده. خو یو لامل چې زه فکر کوم ډیر زیات نن سبا مطرح ده زما په نظر په ټولنه کې، اقتصادي فقر دی. دغه اقتصادي فقر چې ده، دغه دغه مسایلو ډیر لامل کیږي. یعنی زه به بې سوادي هم ډیره دې موضوع ته راجع نه کوم چې بې سوادي ده.